چې بریم سلامونه دا ساتي رادو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خونه اساس زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویل دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید افغان کډوالو د سولې په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه په خپل اکسپانه کې ولیکل چې دوی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دوی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لري په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد خپلوي پالنې په تور لګیدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پڼ خپور شوې دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړه خبر کړ او څرګند یې کړ چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ترامپ له سختو ملاتړو څخه دی. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازي او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غني کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. تاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبري چې تیر شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نو رز لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله من د ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نو رز د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکتي کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپېری هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او د کټ په هیله خو زه زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي اجر په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداری لارې چارې، او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پای ته ورسیږي یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې، دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه زکون کو سروي بشکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه لامل څخه به سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل، او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنیسي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا هم چې نن د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداری د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده، چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او هم چنان کلمی چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع، د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د بیلابیلو کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروې د ساتنې ته هم ځان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو سرویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سرویو یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سرویو چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنه ځکونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښ لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري قطاعات او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1416 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستراله چې د دغه وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم مېز څخه ولاړلې چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمېر شپږستل ورسو او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمېر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی پورس کې باید درې سلور زری دي ته خړه برابر سی، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي پوډانی باید مرتبه سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کومي ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول سی، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسان ته ضرر سیویل لکه مار، لړم، پرانس، مرئی، دا ټول وحشي ژوتو ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړی چې دی لوړی لړی چې نو ژوري او شګرینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لن بهاز څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل سوي دي، او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوي دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د ژوو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي، دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاو احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غو خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اوګل علی زکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه مون پتن می درنو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافیه مسمن دویم لوستي نو هله د چری تیر ورز لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو سې چاو نیو لوستا امره کی ولري. درنو زکون کو مخله دین چې زستا د نن ورځې نو لوست پېل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچا او قلم ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. خوشحال لالی زکان کوز مرستا سو دنن مزید دویم لوس موجوگانی چنن مرز بمرتا سو پلوست کی قربانی بحث بلرو عبارت دیلا لمړی شمالی ختی سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختی او جنوبی سرحدونه یعنی نن مرز بمرتا سو مردکنان هیوا افغانستان شمالی ختی سرحدونه په حق له ویدی سرحدونه او هم چنن ختی او جنوبی سرحدونه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو هله د چتا سٹور قدر من زکون کی د لوستر پیپر رسر ما کیو کری او یو سز دکری خوز دکون کو د لوست پل په شبو کی لمړی مرتا سو د از مجد گران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو دغه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو مجد گران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځای کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده نو موږ ویل سو مجد گران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکونکو لمرنی کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنز او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنز په ترمنز سرحدي پولې په نښه کړی دی دغه کښه چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې د په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر لسنې څخه 8000 متر لوړ بایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوزده کونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنز یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي همدارنګه درنوزده کونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنز پرته وه چې په دغه ساحه کې به د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنز د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکول چې هیله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې امل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل ضروري و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي نو په دغه وخت کې قدر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1905 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اورده سوله یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحې سره چې ډېر زیاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وی نو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي نو وهان یې به پښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډه سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1898 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوې چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي هم چې نن درنوزده کونکو د لوس پراتون کې برخه کې مجاوتا سو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنوز مرده کران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو زده کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پا پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنه زده کونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایټ د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست، چې په هغه وخت کې درنو زده کونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه، چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سره تر سوي دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هو هیوادونو له جملو څخه وو، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او رسې د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستنه، نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شو. ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه وپیژندل، وسندلو ساتونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کول کول ویدی سرحدونه از مجد هیواد پا الویدیس کی دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کرش موجود دی چی داغه دا ایران او افغانستان ترمینزی پول را میسته کرده چی یوه کرشه یه پخپله دا مگمهان سرحدی کرش پنا مسره یه دیجی او بله کرشه یه دا پهری سرحدی کرش پنا مسره یه دیجی چی هر یوه یه ننورز مراو تاسو پا تبسیلی دول سر البلو لمرنه مگمهان سرحدی کرشه چی دا درونزده کن که دا سیستان سیما چی دا افغانستان دا هیواد پا جنوب لویدیس که پراتا دا تاریخ پا بیلو بیلو دورو کی کلب دا افغانستان او کلب دا ایران دا اداره یه هم تربلکی لانی باو یعنی کلب دا افغانستان پا واکی و کلب دا ایران دا حکمت پا واکی و د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته سول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حال لپاره حکیمت وغوښتله چې د هند وزرا پرنټ ریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکله او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکله چې هغه پولې د مگمهان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښې چې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو زره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سریت کړه او د سیاکولو سیمې څخه یې د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زرپقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لږه معلومات ترلاسه کړئ اوسېږي او پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. درېیم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پایتر سری شوخ تلفما
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراله په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، لامدغه زای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د اړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیس یا د چا کور تور واوري یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي په هغه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 اوه کلنې 10 لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تېرېږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي ختمېږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي رالویږي هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولی نسي یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي په درنو کارونو به لاس پورې کوي یا به غلا کوي او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنې په کولي کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي کډوالی هغه مال رامنځته کېږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي
بله وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نسي کولی د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی تاسو څه فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه حالت ناسم دی دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ زیان یې وکړ زیان همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کېږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي 6 جمهوریت ړنګېدای سي نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي د چا ملکیتونه نه دي باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړه سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودا دی وها دی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بل خبردار چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ یې دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سلو سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوړه ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي بیا به نه جرمونه وي نه به له هیواد څخه فرار وي نه به بیا غلاوې وي نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم، بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاره تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. مانا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړ افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤل کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي وغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکا مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. دغه کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډیر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پریزه چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدې، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت هم د شپاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څوی لري تاسو حکم نظام ته دوی څو کړی چې وګړو ته د کار زمينه برابر شي؟
حکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصی پانګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو میاشتو انداسې خویندې هم شته چې کنجانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسې، ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری.
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی، سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی، پس پکو سترگو ما گل افتا تمدام دمرا پس پکو سترگو ما گل افتا تمدام خوالیم خمی نامی اشنا دمرا زانا ندا خوالیم خمی نامی اشنا دمرا زانا ندا مدد دل
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
چنا یو دی بغیر د مینې د دردونو بل علاج نه منو یو رواج نه منو یارا یارا یو رواج نه منو ہر سوائی منگ پل والے نشی منگ دیو پل پخا کی رقیب زغملے نشی
کا خلق ہر سوائی منگ پل والے نشی منگ دیو پل پخا کی رقیب زغملے نشی
منگ پزان باندھی ظلم نا تا سامراج نہ منو یو رواج نہ منو یارا چا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو
مونگا وفا لے ونی یار د چا نہ کو یار د چا نہ کو
پیارا نکی ٹول بندو نا دا سماج نہ منو مونگ یو رواج نہ منو
یارا یارا مونگ یو رواج